نحمده ونصلي على رسوله الكريم.
أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن إن شاء الله مونغا ده سورة البقرة ده آية نمبر 229 نواخلا ده 233 پوري، یعنی دو سوا او یو کم درش نواخلا ده دو سوا او دری درش آیت پوری. اول مونگ لفظی ترجمه گورو ده آیت نمبر 229 نا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الطلاق، طلاق لفظ ده طا لام او قاف نده، ده ده مطلب غوت کلا وهل. مرتان دوزلا، فا بیا امساکن، امسک یمسک وای پاتی کولوتا، نو پاتی کړی. بمعروف سرد معروف، یعنی په ښه طریقه سره. او یا تسریح، د سرح یسرح مطلب دی آزادول، یعنی کلاو پریښودل. نو رخصتول دی بی احسان سرد احسان. ولا يحل او ندي حلال لكم ستاسو دپارا ان چی تاخذوا تاسو واخلي مما دهغين چی اتيتموهن ورکړي دي تاسو هغيلا شيئا سشي الا مگر ان چی يخافا چې هغوی دواړه ویریږي. دلته دفانه پس الف دی د دوو خلکو دپاره راځي. الا دا د ان او لا نه جوړ دی. ان چی لا نه، الا چی نه. یقیما هغوی دواړه قایم وساتي حدود الله د الله تعالی حدونه. فان بیا کچری خفتم یره ویستاسو الا چی نه. یقیما هغوی دواړه به قایم وساتي حدود الله د الله تعالی حدونه. فلا ننشت جناح سگنا علیهما پدی دوانو. فیما په هغه سو کې افتدت چې سو هغوی په فدیه کې ورکړی دي. او د تا ساکن نه پته لګي چې دا مؤنث دی، یعنی چې ښځه په فدیه کې ورکړي، په بدله کې ورکړي. بهی سره د دی تلک دا حدود الله دا الله تعالی حدود دی. فلا نما تعتدوها تاسو زیاتې کوئ. دا د حد نه د زیاتې دلو د پاره راځي. ها دا غوی سره. ومن او چې څوک یتعدى زیاتې کوي حدود الله دا الله تعالی د حدونو. فاولائک نو دغه خلق دی هم هغوی الظالمون چی ظالمان دی. فإن بیا کچری طلقها هغه طلاق ورکړي هغه له ها د مونث دپاره دی، یعنی د یوې ښځې دپاره وي. او دا هن لس چې دی نو دا د جمع مونث دپاره راځي. فلا ننا تحل هغه حلالېدی شي لهو داغو دپاره. من بعدی پس له غینا حتا تر دې چې تنکحه هغه نکاح وکړي. او دلته کې چونکې پاوله کې تا راغلی ده نو د دې نه پته لګي چې دلته د ښځې خبره کیږي. زوجن د خاون سره، غیره د هغونه علاوه. فإن بیا کچری طلقها هغه طلاق ورکړي هغې له فلا ننشت جناح سگنا علیهما پدی دوانو باندی ان چی تراجعها هغوی دوانا رجوع اکڑی دا عین نفس الف دے نو دا دے نپت لگی چی دا دو خبر دا دلتا ان کچری ون هغوی دوانا پوهشی ان چی یقیما هغوی دوانا با قائم ساتی او دلتا کی زیاد دا تسنیا لفظون راغلی دی زکه چی پاخیر کی الف دے نو دا دو خبر کی گی
حدود الله دا اللہ تعالی حدود و تلک او دا حدود حدود دی یعنی حدون دی اللہ دا اللہ تعالی یبینها هغا بیانوی هغا یعنی دا اللہ حدود دلتا دا ها زمیر حدود طرف تزی زکا چی حدود مونس تے زکا تلک لفظ راغلے وو لقوم دا پار دا قوم یعلمون چی سوک علم حاصل والغواری و اذا او چی کلا طلقتم تاسو طلاق ورکڑی النساء خزولا فبلغنا بیا هغوی ارسی اجلهن خپل مدیتا خپل اجلتا فامسکو نو امساک کوی یعنی پاتی کڑی هن هغوی بمعروف دا معروف یعنی خطر قیسرا او یا سرحوهن رخصت کڑی هغوی بمعروف پا خطر قسرا ولا تمسکوهن او متا سو هغوی پاتی کوی ضرارا دا ضرر دا پارا ضرر سو شیده تکلیف ورکول لتعتدو زکا چی تاسو زیاده اکڑی ومن او چی سوک یفعل کوی ذالک دا یعنی داسی فقد نو البته بشکا ظلما هغو ظلم اکڑو نفسه پخپل نفس باندی ولا تتخیدو او متاسو جوڑوی آیات الله دا اللہ تعالی آیتنا هزوا مزاق واذکرو نعمت الله علیکم او یاد کری دا اللہ تعالی نعمت چی پتاسو باندی شوی دے وما او سوچی انزل هغو نازل کرو علیکم پتاسو من الكتابی دا کتابنا والحکمتی او دا حکمتنا
یعظکم هغه نصیحت کوي تاسو ته به سره د دې واتقوا الله او ویریږئ د الله تعالی نه واعلموا او پوه شئ ان الله بشک الله تعالی بكل سره د هر شیء سیز علیم علم لري و اذا طلقتم النساء او چې کله تاسو طلاق ورکړئ خزوله فبلغنا بیا هغوی ارسی اجلهن خپل مدیتا فلا نما تعدلوهن دا لفظ د عین ضاد لام ندی یعنی متا سو رکاوٹ پیدا کوئی منع کوئی تعدلو تاسو منع کوئی هن هغوی ان چی ینکحن هغوی نکاو کری ازواجهن د خپل خاوندانو سره په بریکټ کې ولیکي سابقه یعنی تیر اذا چې کله ترادو چې هغوی په خپلو کې راضی وي بینهم یعنی د یو بل سره بالمعروف په ښه طریقې سره ذلک دا یوعظ نصیحت کیږي به سره د دې من چې څوک کانا وی منکم پتاسو کی یؤمنو ایمان ساتی باللہ پا اللہ باندی والیوم الاخر او داخیرت پورز باندی ذالکم دا خبر ازکا زیادہ پاک دا لکا زکیہ لفظ چی دے دا خلق نم ہم دی یعنی پاکیزا او دا غشان زکاة ہم دا دے ندے نو دا از کا مطلب دے زیاد پاک لکم دا پارستاسو و اطهر او زیاد پاک لکه سنگ چیوی اکبر زیاد لوی والله یعلم و انتم لا تعلمون دا مخ کی هم تیر شوی دے چی اللہ پوہ دے او تاسو نپوہے گئی
والوالداتو دا د والده جمع دی. والده مور ته وایي او د والدات مطلب دی میندې. یورضعن له دې روټ دی ر ض عین او دا د رضاعت نه دی، یعنی پی ورکول. یورضعن چې هغوی پی ورکړي اولادهن خپل اولاد له حولین دوه کاله. دلته کې چې په لام باندې زور دی او په یا باندې سکون دی نو د دې نه پته لګي چې دا تثنیه دی، یعنی د دوو د پاره راځي. کاملین مکمل یعنی پورا. لمن د پاره د هغو اراده چې اراده وکړي. ان چې یتم هغه پوره کړي. الرضاعه د رضاعت موده. وعلا او د پاسه. المولود دا لفظ د والد د پاره راغلی دی، یعنی د وړوکي پلار. لهو د پاره د هغو. رزقهن رزق دی د هغوی، مطلب د هغه ښځو. وکسوتهن او لباس دی د هغه ښځو، یعنی د هغوی جامه. کسوه وایي لباس ته، جامې ته. بالمعروف پخه طریقه سره. لا تکلفو نه تکلیف ورکړی کیږي نفسن یو نفس له الا مگر وسعها د هغې د وسعت مطابق. لا تضار نه نقصان ورکړی کیږي والدتن مور له بولدیها د هغې د بچی په وجه. ولا او نه مولود له پلار له بولده د هغو د بچی په وجه. وعلى الوارث او په وارث باندې ده مثل پشان. ذلک د دو فإن بیا کچری اراده هغوی دواړه اراده وکړي. فصالا دا لفظ د فصل نه دی، یو وی وصل د وصل معنوي ملاوهل او یو وی فصل دا د فاصلې نه یاد ساتئ، یعنی لری کول. او دلته د دې مطلب دی چې کله مور بچی د خپلو پیونه پرې کوي لری کوي. فصالا د پیونه پرې کول. عن ترابین پر رضامندۍ سره. راد وایي راضي کېدلو ته. منهما د دې دواړو. وتشاورین او د دواړو په مشورې سره. فلا جناح علیهما نو نشته ګناه په دې دواړو باندې. و ان او کچری اردتم اراده وکړی تاسو. ان چې تسترضعو تاسو به پی ورکوئ اولادکم خپل اولاد له. فلا نو نشته جناح سګنا علیکم په تاسو باندې. اذا چې کله سلمتم اسپارئ تاسو. ما سوچی آتیتم ورکول و تاسو له. بالمعروف پخه طریقه سره. واتقوا الله او ویریږئ د الله نه. واعلموا او پوه شئ. ان الله بشک الله تعالی. بما په هغې چې تعملون تاسو کوئ بصیر خلیدو والی دی. الحمد لله د دې ځای پورې زموږ نننی سبق دی. او اوس په انشاءالله مونږه د سورة البقره د آیه نمبر 229 نه واخله د 233 پورې تفسیر کوو. تاسو آیت نمبر 229 را وباسئ، یعنی 200 د پاسه یو کم دیرش آیت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې وخت باندې مونږ فیملی لاز یعنی د خاندان قانون وایو، ټیک ده؟ او دا قانون زده کول ولی ضروری دی؟ مونږ سو مفتیان خو نه جوړیږو چې مونږ ته خلکو له فتوې ورکول دي. او یا په یو کوټ کې د طلاق او خلع سره زمونږ سو کار، نو بیا زمونږ د پاره ولی دا خبرې دومره ضروری دي؟ ګورئ کنه، ځینې معاملات داسې وي چې دا خلکو ته د عدالت یا کچهرو معاملات ښکاري او هغوی وایي چې ما ته د دې د زده کولو څه ضرورت دی. الحمدلله زما په کور کې خو ټول خیریت دی او ما ته د داسې خبرو هیڅ ضرورت نشته. نو ګورئ چې کوم ځای نکاح دی، نو هلته د طلاق په مسلو باندې پوهېدل هم ضروری دي.
او د دې د علمي په وجه نن نمبر لري مسلې دي کو تاسو د چا سکالر نه او یا د یو علم والا نه تاسو کړئ چې څومره هغوی له دا نموله مسلې روزانه راځي د هر چا په خاندان کې او د هر چا په پیژندګلو کې په دوستانو کې دا قسم مسلې وي او بعضی وخت په خپل کور کې هم دا قسم مسلې وي په خپل کورونو کې هغه وخت څه کول وي چې کله پته نه وي کنه نو الټه سیده کارونه کیږي خلق خپل ځان په ګناه کې واچوي او الله تعالی ترینه ناراض شي او دا غوی معامله هم صحیح نه وي انصاف والا ځکه چې د الله په قانون کې د ټولو د پاره انصاف دی الله تعالی خو د ټولو دی کو هغه سړی دی او کو خزی سو خزی داسې نشي ویلې چې زموږ سره زیاتې شوې دی او سړی هم داسې نشي ویلې چې ټول حقونه خو خزو له ورکړې شوې دي زموږ سره زیاتې شوې دی نه ځکه چې الله تعالی خو ټول پیدا کړی دي نو هغه داسې نه کوي چې د یو سایډ اخلي چې زموږ سره اسلام زیاتې کړی دی ولې به کوي زیاتې ستا سره نو اوله خو داسې خبرې د ذهن نه لرې کول دي چونکې الله تعالی موږ ټول پیدا کړي یو نو هغو ته پته ده چې زموږ د ټولو په څو کې فایده ده او بهتري ده په تیر کلاس کې اولنۍ خبره موږ د نکاح متعلق ویلې وه چې انسان کوم ځای نکاح کولی شي او کوم ځای نشي کولی او ښځې خو د غیر مسلم سره نکاح بالکل نشي کولی کو هغه هندو وي کو هغه کریسچن وي کو هغه یهودي وي او کو عیسایي وي هر څو چې وي هغه صرف او صرف د یو مسلمان سره نکاح کولی شي او د هغو نه سیوا بل د هیڅ چا سره نشي کولی او سړی د اهلي کتاب والو سره کولی شي او هغه په کوم حالات کې کولی شي او ما تاسو ته دا هم ویلی وو چې نن هغه حالات دی او کنه او غیر مسلم په باره کې خو دلته کلیرلی په صفا طریقه سره وفرمایلی شو چې د هغوی سره بالکل نه کیږي او د آیت په آخر کې د هغې وجه هم وښیله څه وجه ده چې نشي کولی اکثر خلک وایي کنه چې موږ ولې نشو کولی دا خو زموږ مرضی ده چې موږ کم ځای کول غواړو نو کولی شو نو الله تعالی د هغې جواب هم وښیو چې تاسو ولې نشئ کولی بیا موږ د هیز د مسلو په باره کې ووې چې هیز د ښځې دپاره څومره د تکلیف شی دی او الله تعالی د هغې وکالت کړی دی چې هیز د هغې دپاره اذیت دی یو تکلیف دی نن ساینس هم دا خبره ثابته کړه چې ښځې څومره جذباتي طور او جسمانی طور متاثره کیږي د هیز نه او په هغوی باندې څه تیریږي چې لا ساینس دا خبره نه وکړي نو د الله تعالی کتاب دا خبره وښیله سړو ته چې الله تعالی ښځې له رعایت ورکړو چې ته مونځ مه کوه او د ښځې سره یې د معافۍ معامله وکړه نو نورو خلکو له هم په دې خبره باندې پوهېدل پکار دي نو په داسې ورځې کې د ښځو سره جسماني تعلق نشئ ساتلی او د هغې ما تاسو ته حدونه هم ویلي وو چې د هغې الله تعالی حدونه مقرر کړي دي چې څه کېدی شي او څه نشي کېدی او الله تعالی پاک صفا اوسېدو والا خوښوي او الله تعالی توبې والا خوښوي بیا الله تعالی دې رشتې له د څه سره تشبیه ورکړو د یو پټي سره ځکه چې حرص یعنی پټې او قیمتي شی وي بیا په قسمونو باندې خبره وشوه چې د الله د نوم سره داسې قسمونه مه خورئ چې هغه تاسو د نیکۍ د کارونو نه منع کوي او په لغو قسمونو باندې تاسو الله تعالی نه نیسي لیکن د ارادې سره چې کوم قسمونه وخوړی شي نو په هغې باندې به بندیان نیولی کیږي او بیا موږ ته د ایلا په باره کې پته ولګېده چې ایلا کوم نمونه قسم وي چې کله سړی یو قسم وخوري چې زه به د ښځې خواله نه ځم او بیا موږ د طلاق یافته ښځې د عدت په باره کې وې د عدت مطلب دی هغه وخت په کومې کې چې ښځه انتظار کوي او هغه دویم نکاح نشي کولی او د دې حکمت څه دی د دې حکمت دا دی چې که د ښځې په خېټه کې بچی وي یعنی هغه پرېګننټ وي نو چې هغه ظاهر شي ځکه چې که هغه بل ځای واده کړي نو بیا به هغې ته دا پته نه وي چې زه پرېګننټ یم او که نه که چېرې هغه د عدت نه مخکې واده وکړي نو څه به وشي نو د یو ماشوم د نسب د ګډوډ کېدو یره ده د ماشوم پته به نه لګي چې دی د اولنی خاوند نه دی او که د دویم نه دویم حکمت یې دا دی چې دا ډیر ټراما والا یعنی سخت حالت وي د ښځې لپاره ځکه چې هغه د یو سړي سره دومره بودا پاتې شوی وه نو د بل سړي سره د واده کولو نه مخکې هغې له وخت ورکړی شو ځکه چې د اولنۍ رشتې نه د وتلو دپاره ښځې ته ذهني طور وتل وي. نو هغې له ټایم ورکړی شو، دویم سړي له هم ټایم ورکړی شو چې په هغه وخت کې هغه ښځه واپس اخستی شي، رجوع کولی شي. نو په دې کې ډېر زیات حکمتونه دي، او دا هغه قسم طلاق دی چې په هغې کې ښځه واپس اخستی شي. او دا کوم قسم طلاق دی مونږ به نن د هغې په باره کې وایو انشاءالله، لیکن تاسو به رجی لیکلی وي چې طلاق رجی یعنی ریووکیبل طلاق، داسې طلاق چې په هغې کې رجوع کیدی شي، واپس کیدی شي. نو دا موده د ښځې دپاره کیښودی شوه چې سړی ښه سوچ وکړي، کچری هغو په غوسه کې طلاق ورکړی وي نو اوس هغه د ښځې سره واپس هر څو ټیک کولی شي. بیا مونږ د ښځو په حقوق باندې خبره کړې وه چې د هغوی هم حقوق دي، ځکه چې د هغوی فرایض دي او د سړو یوه درجه سیوا ده په هغوی، ځکه چې د هغوی سره د رجوع حق دی، د هغو سره د طلاق ورکولو حق دی. نن به مونږ نورې خبرې کوو په طلاق، ځکه چې دا خبرې ډېرې ضروري دي او زمونږ د روزمره ژوند سره تعلق ساتي. مونږ په خپل او شا کې داسې خبرې اورو او مونږ هم خلکو له غلطې مشورې ورکوو چې کله زمونږ سره علم نه وي، الله تعالی دې د هیچ چا کره هم داسې مسلې پیدا نه کړي. لیکن تاسو ګورئ چرته نه چرته تاسو چا له مشوره ورکوئ، چا ته سو خبره کوئ، چرته نه چرته تاسو چا ته نصیحت کول والیئ. نو چې تاسو ته هم پته وي چې د الله تعالی په قانون کې سو جایز دي او سو نه دي جایز. نن سبا خو طلاق ډېر زیات شوی دی، نو په دې مسلو باندې پوهېدل ضروري دي. نو د دې سو احکامات دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان، طلاق دوزل دی. د مرتان سو مطلب دی؟ د مرتان واحد مرتون دی، او دا مرتان تثنیا دی، د دوو دپاره استعمالیږي، یعنی دوه ځله. دلته د دوو ځلونه مطلب دی دوه جدا جدا وختونه، دوه طلاقونه په یو وخت نه بلکې په جدا جدا وختونو باندې دوه طلاقونه ورکول. په دې باندې تاسو ځان داسې پوه کړئ لکه چې زه تاسو له شل ډالره درکړم، اول ځل لس درکړم او بیا لس دوباره درکړم. تاسو به وایئ چې تا ماله لس لس ډالره دوه ځله راکړي دي، او که چاله د لسو ډالرو دوه نوټونه په یو وخت ورکړی شي نو هغه نه. او په قرآن کې مرتان مرتین لفظونه هم استعمال شوي دي. که تاسو وګورئ نو تاسو ته به پته ولګي چې دا د مختلفو وختونو لپاره استعمالیږي. د ډبل لپاره ضعفین لفظ استعمالیږي، یعنی دوه اجرونه. او چې د مرتان یا مرتین خبره راشي نو د هغې مطلب وي په دنیا کې اجر او په آخرت کې اجر. نو مرتان هغه دوو طلاقونو ته ویلی شي کوم چې په دوه مختلفو وختونو کې ورکړی شوي وي. او یوه خبره یاد ساتئ چې کو یو طلاق دی او کو دوه طلاق دی، د دواړو احکامات بالکل یو شان دي. نو دې دواړو ته به مونږ طلاق رجعی وایو، ځکه چې په دې دواړو کې رجوع کیدی شي، یعنی ښځه پکې واپس اخیستی کیدی شي، د هغو سره دا حق شته. نو دلته وفرمایلی شو چې طلاق صرف دوه ځله دی، د دې مطلب دی رجعی طلاق. نو د سړی سره په ژوند کې دوه چانسز دي چې هغه دا آپشن اخیستی شي. نو داسې ولې ویلی شي؟ ځکه چې د اسلام نه مخکې طریقه دا وه چې سړو به څومره ځله طلاقونه ورکول او بیا به د هغې عدت و، د عدت ته ختمېدو نه پس به بیا رجوع کوو. په دې سره د ښځې ژوند ډېر ګران شوی و چې کله به درې هیزونه تیر شو نو رجوع به یې وکړو، بیا به سړی طلاق ورکړو، او چې بیا به د هغې وخت ختم شو بیا به یې رجوع وکړه. نو اسلام د دې حد مقرر کړو چې دا قسمه طلاق به صرف دوه ځله ورکولې کیدی شي، ټیک ده؟ د درېم طلاق نه پس به داسې نه کیږي. په ابن ابي حاتم کې دی چې یو سړی خپل ښځې ته وي چې زه تا نه ښځه کوم او نه دې پرېږدم، چې نه به زه ستا خواله راځم او نه به تا پرېږدم. هغه وویل چې زه به طلاق درکړم او د عدت په ختمېدو به زه رجوع کوم، بیا به طلاق درکړم، بیا به عدت ختم شي او بیا به زه رجوع کړم. نو ښځه به نه واده شوې ژوند تېروي او نه به ورته ازادي میلاویږي، نو نه به د بل سړي سره واده کولی شي. ښځه به ویزان د پاتې شوه، دا خزه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغله او خپل خبرې هغه ته بیان کړه او په جړه شو. نو پاغه باندې دا آیت نازل شو او د دې نازلې دلو نه پس خلکو بیا خیال کول شروع کړو او هغوی خشو. هغوی ته پته ولګېدا چې زمونږ سره د دوه طلاقونو پورې اختیار شته، زمونږ سره چانس شته چې مونږ خپل خزه واپس واخلو په عدت کې د نه د نن نه. او عدت څومره وو؟ ثلاثه قروء، درې هیزه. او که دا درې هیزه تیر شي نو بیا هم نشي اخستی، او که درې ځله په مختلفو موقعو باندې څوک طلاق ورکړي نو بیا هغوی واپس ښځه نشي اخستی. ټیک ده؟ نو وفرمایلی شو چې الطلاق مرتان، د دوو طلاقونو ورکولو چانس د سړي سره په ژوند کې شته. هغه دوه ځله طلاق ورکولی شي. رجعي طلاق صرف دوه ځله دی، یعنی په ژوند کې بنده ښځه صرف دوه ځله واپس اخستی شي. فامساكم بمعروف او تسريح باحسان، مونږ ته څنګه پته لګي چې دا طلاق رجعي دی؟ ځکه چې د آیت مخکې حصہ مونږ ته دا خبره بیانوي. که ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې دا څنګه د طلاق رجعي خبره ده، نو دا وایي ف بیا د دې دوو طلاقونو نه پس بیا د سړي سره آپشن دی. فامساكم بمعروف، نو هغه پاتې کړه په ښه طریقه سره. څه مطلب؟ یعنی بیا هغه په ښه طریقه سره ښځه کړه او ورسره اوسه. معروف وایي چې په یو معلومه طریقه، یعنی چې د هغې هر چا ته پته وي چې څوک هم هغه واوري او هغوی وایي چې دا بالکل صحیح ده. دغه شان ښځو ساتل پکار ده چې دا په ښه طریقه سره په صحیح طریقه سره هغو ساتلی ده. دویم آپشن څه دی دغه سره؟ او تصریح باحسان، یا هغه پرېږده. لیکن څنګه؟ د کنځلو سره، د دیکې ورکولو سره، د الزام لګولو سره، د تهمت لګولو سره، د دروغو د بیانولو سره، د ظلم سره؟ نه، باحسان، د احسان سره. پته ده درته چې په اسلام کې کوم اوچته درجه ده د نیکۍ؟ هغه څه ده؟ د احسان لیول. دا لفظ د حسن نه دی، د ښکلا سره، د ټولو نه په ښه طریقه سره، د ښه اخلاق سره، د ټولو نه اوچت او ښکلي ښه سلوک سره، یعنی نرموالی، خوالی. په حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احسان په باره کې څه فرمایلی دي مونږ ته؟ چې احسان څه دی؟ تاسو داسې عبادت کوئ لکه چې تاسو الله تعالی وینئ، او که داسې نشئ کولی نو کم از کم داسې کوئ چې الله تعالی تاسو ویني. یعنی بیا به د انسان عمل څنګه وي، د هغې ښکلا به څنګه وي. نو که تاسو هغه رخصتوئ هم، نو د احسان سره. اوس تاسو ګورئ، صرف دا دوه آپشنز دي، درېیمه هیڅ خبره نه ده. یا یې د ځان سره پاتې کړه او یا یې پرېږده د احسان سره. داسې نه دي ویلی شوي چې د ځان سره یې وساته او بیا یې تنګوه او ظلم پرې کوه. نو دا دوه آپشنز دي. یعنی د سړي سره د رجوع کولو پوره وخت دی، ځکه چې درې هیزه خو لږ وخت نه دی چې هغه ښه سوچ وکړي او فیصله وکړي. هغه به یوه فیصله وکړي چې اوی ساتم او که پرېږدم، یو آپشن به چوز کوي. ولا یحل لکم، سړو ته وفرمایلی شو که چېرې تو د هغې د پرېښودو فیصله کوې، توی چې نشم دا واپس اخستې، زه نه غواړم، نو لا یحل لکم، نه دی حلال ستا د پاره ان چې تأخذو، تو واخلی، مما ده هغینا آتیتموهن، ورکړی دی تاسو هغویلا شیئن، سوشی، کو جایداد دی، کو کور تا ده هغی پنم کرده دی، تاسو ده هغینا واپس نشه اخسته، هیس هم واپس نشه اخسته. ده ده مطلب ده ده وروکی نوروکی شی او ده غط نغط شی واپس نشه اخسته. لکه زمون خزی خودم را پوهی گینا، نو دا غوی په جبه باندې اکثر دا شکایت وی چې دا لاسو خبره ده په اسلام کې، درې ځله طلاق 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 او ښځه د کور نه بهر شي، دا لا څنګه د اسلام قانون دی؟ او تاسو ته پته نشته چې په اسلام کې څه دي؟ نه سړي ته پته ده او نه ښځې ته پته ده. او الزام په چا لګوي؟ په اسلام باندې. اسلام خو داسې هیڅ خبره نه ده کړې. سړي ته ویلي دي چې تو د دې نه د یوې رتۍ برابر شی واپس نشي اخستی. او خلک څو کوي؟ هغې چې کوم جهیز، یعنی د واده سامان راوړی وي، نو هغه هم کیږدي، هغه هم نه ورکوي واپس. حالانکه فرمایلی شوی دی چې سوتا ورکړی دی هغه له هغه چې سورا وړی دی نو هغه خو بوړی هغه خو داغه د مور او پلار د طرف نه تحفه و داغه د پاره او چې وادو وی نو هلک کور وال سوای چې ستاسو سمر زیوی نو هغه راکړی الان کې دا سمره غټ ظلم دی په اصل کې دا غوی مطلب وی چې ها راکړی مونږه هغوی له هغه وخت پیل پکاروي چې نه تاسو بسونه کوئ ځکه چې مونږ جینې راوړو نو دا غټه خبره نه ده چې تاسو مونږ له خپل لور راکوئ زمونږ کره هر څه دي چې څه زمونږ دي هغه هر څه داغې دي او سړی چې کله ښځه کور ته راولي وادې کړي نو د ښځې اوسېدل خوراک څښاک دا هر څه د چا په ذمه دي لیکن خلک څه وایي چې تو د لوښو پورې د ځان سره راوړه او د سټور چې کومه برایډل رېجستري وي نو په هغې کې دا هم ورکړی وي چې زمونږ کوم نمونه لوښې په کار دي نو دا څومره غټ ظلم دی یعنی هغه به یو بستره هم د ځان سره راوړي ځکه چې هغه وده کیږي هغه به خوري نو لوښې دي راوړي چمچې دي د ځان سره راوړي پلیټونه دي راوړي او دا څومره د شرم خبره ده د هغه کورنۍ دپاره چې څوک د جینې د مور او پلار نه دا نمونه مطالبه کوي او بیا وایي چې نه مونږ خو څه مطالبه نه ده کړې د ځان نه یې راله هر څه کړي دي چې راکوي نو راکوي به دا شی ختمول پکار دي چې تاسو مونږ له خپله لور راکوئ نو د دې نه بله غټه هیڅ خبره زمونږ لپاره نه شي کېدی د انسان نه زیات قیمت د دې سیزونو دی د ځیګر ټوکړی چا له ورکړه دا څومره غټ شی دی او چې څوک داسې کوي نو سبا د هغوی هم لور ده هغه به هم چېرته ودیږي هغوی به څنګه دا خبره محسوسوي نو دا یو خراب شی دی او ختمول پکار دی او که مونږ دین زده کولو واله په دې خبره نه پوهیږو نو څوک به پوهیږي نو دلته فرمایلی شوي دي علما وایي چې هغې لاسو جامې ورکړئ کو تاسو څه نشئ افورډ کولی لیکن د احسان سره او دلته چې څوک رخصتیږي نو څنګه رخصتیږي تاسو به چرته هم څوک د احسان سره نه وي لیدلی چې رخصت شوي دومره الزامونه خلک لګوي په بل چې مونږ بې قصوره شو هغوی خلکو ته دا شو کوي چې په مونږ باندې ظلم شوی دی ځکه چې په ښه طریقه سره یې رخصت کړي نو بیا به خلک وایي چې د دې قصور وو دومره الزامونه خلک لګوي او هغې له خپل سامان بیا چرته ورکوي خو خپلو لوڼو له یې د جهیز دپاره ږدي او دا خبرې زه د ځان نه بیانوم بلکې تاسو په خپله سترګې کلاو کړئ او ووایئ دا آیتونه او که اوس تاسو هغه رخصتوئ نو د هغې نه واپس نه شئ اخیستی څو چې تاسو هغې له ورکړي دي او بعضې خلکو غټ غټ سیزونه ورکړي وي د سرو زرو سیټونه یې ورله ورکړي وي خلک وایي چې نه دا زه تاله نشم درکولی دا خو مونږ تاله درکړي وو نو د خپلې مور هغه کالی ویسه او دا پرېږده هسې خو تاسو وایئ چې مونږ ګفټس ورکوو نو بیا هغه وخت تاسو دا ووایئ چې تو دا کیږده خو دا دې زمونږ ورې تی هسې د اچولو دپاره واخله قرض یې واخله نو دا خو قرض نه وي په وادو کې خلک څه ورکوي ګفټس ورکوي نو چې کله هغوی ګفټس ورکوي نو هغه بیا د خلکو په مخ کې هسې شوشاوي ځکه چې که واقعي دا د ګفټ په طور ورکړی وي نو ګفټس خو څوک واپس نه اخلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تحفې په باره کې څه فرمایلی وو استغفر الله یو مثال یې ورکړی دی د چانه ورکړی شوی تحفه واپس اخستل داسې دي لکه سپی چې خپل قی یعنی الټیانې واپس اوسټي داسې ده نو اوس څومره خلک دی چې هغوی به داسې کار خوښوي لیکن خلک څه کوي چېرته کوژدن وکړي ګفټس ورکړي جینۍ له او چې کوژدن ماته شي نو هر څه ترینه واپس واخلي ولې دا خو تا هغې له ګفټ ورکړی وو او ګفټ څوک واپس نه اخلي چې یو ځل دې ورکړو نو هغه اوس تاسو باقی پاتې نه شو نو هیڅ نه شئ اخستی الا مگر په دې کې یو اکسپشن دی او هغه څه دی ان یخافا چې هغوی دواړه ویریږي الا یقیما حدود الله چې هغوی به قایم نه شي ساتلی د الله حدونه یعنی چې ښځه ووایي چې زما دپاره ممکنه نه ده د دې سړي سره اوسېدل او سړی هم وایي لیکن هغه څه وکړي د دې سړي سره یو کور وو او هغه کور دو د ښځې په نوم کړی وو اوس هغه سوچ کوي چې که زه دې له طلاق ورکړم نو زه به کوم خوازم ځکه چې کور خو به د ښځې شي نو په داسې حالاتو کې بیا سړی هم گیر شي ځکه چې هغه به سره اوسېدی نه شي د یو بل حقوق هم نه شي ادا کولی الله يقيم حدود الله چې د الله حدونه نشي قائمولی، هغه د دو حق نشي ادا کولی او دی د هغې حق نشي ادا کولی. دوی د یو بل سره اوسېدل نه غواړي او سړی وایي چې زه ورله څنګه طلاق ورکړم، ما خو دی له دومره هر څه ورکړي دي، نو دواړه نښتي دي. نو په داسې صورت کې به بنده څه کوي؟ نو دا خبره مخکې را روانه ده. فإن خفتم کچریستا سره یروي، دا خبره چاته کیږي؟ یعنی د معاشرې چې کوم خلک دي، نو هغوی هم ګوري، یا د هغوی چې څوک رشته داران دي یا قاضي دی دغه وخت، یا د هغوی ولي دی، هغوی په دې خبره پوه دي چې دوی د الله تعالی حدونه په صحیح طریقه سره نشي قایمولی. فلا جناح علیهما، نو نشته څه ګناه په دې دواړو. فيما افتدت به، نو هغه ښځه دي دولسو په فدیه کې ورکړي چې دا واخله او ماله طلاق راکړه، یعنی هغه دې خوله واخلي. یعنی هغه وایي چې زه د دونه خلاصه شم. نو فلا جناح علیهما فيما افتدت به، نو بیا په دې دواړو باندې هیڅ ګناه نشته، نه دې لپاره ورکولو کې او نه سړي لپاره اخیستو کې. اوله سویلې شوي وو لا یحل لکم، ستاسو د پاره حلال نه دي، یعنی ستا د پاره حرام دي که ته د هغې نه واپس واخلې څه چې تا هغې له ورکړي دي. لیکن په دې صورت کې تو اخستې شي، د دواړو د یو بل سره نه لګي، نه ښځه هغه خوښوي او د هغو حق ادا کوي په صحیح طریقه سره، او نه د سړي هغه خوښه ده، او یا ښځه اوسېدل نه غواړي او سړی وایي چې زه طلاق نه ورکومه. که ښځه څه ورکړي او د هغې په بدله کې ځان خلاص کړي، نو په داسې مال اخیستو کې په سړي باندې بیا څه ګناه نشته، ګنې هسې اخیستل ګناه دي. یو مثال در کوم نو تاسو به پوه شئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو، د هغه نوم و ثابت بن قیس. دا و ښځه وه، هغه یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راغله. هغې وی چې زه د ثابت بن قیس په کور کې نشم اوسېدی، یا به هغه هلته اوسي او یا زو. په اصل کې دا ډېره ښکلې وه، د دې نوم حبیبه و، او ثابت بن قیس ښکلی نه و. هغې وی چې په دو کې زه هیڅ اټریکشن نه محسوسوم. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره واورېده نو هغه خاموشه شو. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ثابت بن قیس را وغوښتو چې ستا ښځه څه خبره کول غواړي، یعنی څه شکایت کوي. هغې وی چې ما ته د دو د دین په باره کې هیڅ شکایت نشته، دی منځګزار دی، تهجد ګزار دی، روژه دار دی، خو زما د دو طرف ته زړونه غواړي چې وګورم، داسې کیدی شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ستا خاوند تاله څه درکړي دي، تو د هغې ورکولو ته تیاره یې؟ هغې وی چې ها، هغو ما له باغ راکړی دی او زه د هغې ورکولو ته تیاره یم. نو هغې باغ واپس کړو او خوله یې واخیسته، ټیک ده؟ نو سړی هغه هم راخستی شي څومره چې هغو په مهر کې ورکړی وي، د هغې نه زیات اخیستل مکروه دي. نو په دې کې دومره اجازت دی. تلک حدود الله، دا د الله تعالی حدونه دي. فلا تعتدوها، نو د الله تعالی حدونه مه کراس کوئ، یعنی د هغې نه اخوا مه ځئ، تجاوز مه کوئ. ځکه چې اکثر په داسې حالاتو کې اکثر ډېر زیات وایلیشنز کیږي، او بعضې وخت ښځه خاوند د یو بل حقوق مات کړي، بیا ښځو ډېر څو اخیستي وي او سړي دومره تنګوي چې د هغو نه هر څه واخلم او هغه په سړک باندې راشي. او بعضې وخت سړی ښځه دومره تنګوي چې هغه خوله واخلي چې دا مال زما هر څه واپس راکړي، نو بیا به دا زه آزاده کړم، فارغه به شي. نو ګورئ، سړي له الله تعالی حق ورکړی دی، که جدا کېدل غواړي نو د سړي سره څه حق دی؟ طلاق. داسې نه ده چې د ښځې سره د دې رشتې نه د وتلو څه لاره نشته، داسې نه ده. خلک وایي چې د سړي سره خو د طلاق حق دی او د ښځې سره څه نشته. نو د ښځې سره طلاق نشته خو خوله ورسره ده. په خوله او طلاق کې لږ شان فرق دی. په خوله کې به ښځه عدالت ته ځي، هغه به خپل کیس د قاضي په مخ کې ږدي او دلیلونه به ورکوي چې زه د دې سړي نه ولې بیلیږم. قاضي به هغه هر څه ګوري او وایي به چې ها، دا صحیح ریزن دی، دې ښځې له دې ازادي ورکړي شي، نو هغې له خوله ورکړي شي. د ښځې سره د طلاق حق ولې نه دی چې هغه هم طلاق طلاق وایي او ځان آزاد کړي؟ ځکه چې ښځې ډېرې زیاتې جذباتي وي او هغوی خپل جذبات نشي قابو کولی. لکه مونږ چې په حیض کې ویلي وو چې ښځه د ډېرو هورمونل چینجز نه تیریږي. ښځې بعضې وخت غوسه کیږي، په ژړا کیږي، هغوی جسماني طور هم کمزوری وی او ذهنی طور هم جذباتی طور هم کمزوری وی او که هغوی داسی الټسی د قدم واخلی نو هغوی ته به پخپله نقصان ورسی او بیا به پیمانه وی ځکه ښځې له دا اختیار نه دی ورکړی شوی سړي له په دې ورکړی شوی دی چې هغه زیات مدبر وي هغه زیات د عقل نه کار اخلي په هغو کې صبر وي په هغو کې حکمت وي هغه به دا اختیار هغه وخت استعمالوي چې کله حالات ډیر خراب شي لیکن که نن سړي هم د ښځو لیول ته راشي نو څه به وشي الله تعالی هغوی له دا حق په دې وجه ورکړی وو چې هغوی د عقل نه کار واخلي چې په جذباتو کې نه راځي او که هغوی هم دغه شان کارونه شروع کړي نو ځکه خو نقصان کیږي ځکه مسلې پیدا کیږي نو د ښځې سره هم حق شته هغه ځان د دغه رشتې نه خلاصولی شي د هغې سره کومه لاره ده د خوله او د سړي سره لاره ده د طلاق او په دې باندې دومره غویمه جوړول چې د ښځې سره ولې د طلاق حق نشته نو ګورئ په دې کې حکمت دی د الله تعالی د طرف نه او خوله طلاق نه وي هغه فسخ دی یعنی د نکاح فسخ کیدل نو عدالت به هغه نکاح ختم کړي په هغې کې هم عدت دی او هغه ما تاسو ته ویلي وو او په خوله کې هم بیا واده کیدی شي کچری وروسته بیا دواړه ستومانه وي نو هغوی بیا هم واده کولی شي ګورئ اوله خبره داسې ده چې دې حد ته خبره ونه رسي په سورة النساء کې به مونږ وایو انشاءالله چې کله په ښځه او سړي کې اختلافات وي نو یو حکم به کینه وي یو حکم به د ښځې د طرف نه وي او یو به د سړي د طرف نه وي یو داسې سړی چې هغه انصاف واله وي علم واله وي په هغو کې عقل وي او هغوی دې معامله صفا کړي اوله دې ښځه او سړی په خپله باندې معامله صحیح کړي خو هغوی یې نشي کولی یو درېمګړي پارټي بدا کار کوي د هغوی مور او پلار نه ځکه چې د مور او پلار همدردي د بچي سره وي نو ځکه حکم ویلی شوی دی چې هغه د چا جانبداري نه کوي د چا ساید نه اخلي چې هغه بالکل د چا طرف ته نه وي هغه څوک امام کیدی شي څوک سکالر کیدی شي نو هغه به د دواړو طرفونو خبره واوري او دواړه به پوه کړي او یا لکه کونسلنګ چې کیږي میریج کونسلنګ دی وکړي او که بیا هم معامله نه حل کیږي او خبره دې حد ته ورسي چې بله سولاره نشته دواړه طرف ته دواړه یو بل خفه کوي یو بل هم او ګناهګاریږي هم بعضې داسې تعلقات وي چې په هغې کې بنده ګناهګاریږي هغوی د یو بل حق نه ادا کوي لکه حبیبه وي چې زما زړه نه غواړي چې زه د دو طرف ته وګورم زه د دو شکل نشم لیدی نو هغه به بیا څنګه حقوق ادا کوي او په اسلام کې نکاح د څه دپاره دی چې په دې رشته کې به انسان د الله تعالی ذمهداری پوره کوي او په دې طریقه الله تعالی راضي کړي او یو بهترین امت بنده اوچت کړي لیکن که هغوی د یو بل سره نشي چلیدی نو د دې مطلب دا نه دی او ضروري نه ده چې د چا به قصور وي او په چا باندې دې ګوتې اوچتې شي چې دا د دو قصور وځکه